وګرو ملتونو مسويدي چې تباندي د سلو هوادونو لخوا ملاتړ وشو د عمل وغند. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې اړه وویل
This is a not just a dangerous escalation
دا نه یوازې په خطرناک سطح یو عمل دی بلکې دا د ایران د حکومت د خطرناکو اعمالو د نمونې یو برخه ده.
په نومبر میاشت کې بیا کله چې د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خپلو نوو څېړنو اعلان وکړو نو بیا مسله لاړه بیا د ایران اټومي پروګرام خواته.
دی انفورمیشن انډیکیټس دټ ایران هاز کیریډ اوټ اکټیویټیز ریلیونټ
معلومات دا څرګندوي چې ایران د اټومي چودون کې وسیلې د پراختیا په ارتباط فعالیتونه ترسره کړي. دا هم څرګنده شوی چې د 2003 کال په لومړیو کې دا فعالیتونه د یو جوړ شوي پروګرام لمخې پیل شوي او امکان لري چې یو شمېر نور لا هم روان وي.
ایران چې هر کله ادعا کوي اټومي فعالیتونه یې سوله ییز هدف لري دا راپور بی انډول وباله او وی ویل چې د متحده ایالاتو د فشارونو تر اثر لاندې برابر شوه. خو لویدیځو هیوادونو پر ایران د لا بندیزونو پر مسلې ټینګار وکړو چې په هغه کې د ایران د مرکزی بانک او تیلو او ګازو د سکتور پر ضد اقدامات شامل دي. بریتانیا چې په دې بندیزونو کې مخکښ رول درلود سمدستي د ایران د حکومت په لور له سخت اعتراض سره مخامخ شوه. د نومبر په 9 اعتراض کوونکو په تهران کې د ایران پر سفارت حمله وکړه. د دې اعتراضونو په عکس العمل کې بریتانیا له ایرانه د خپل سفارت کارکوونکي وویستل او په تهران کې د بریتانیا سفیر وویل هغه په دې اند دی چې د دې اعتراضونو تر شا د ایران د حکومت لاس و. په دسمبر کې ټولې د بی پیلوټه الوتکې خبرې وې. ایران په خپل خاورې کې د بی پیلوټه امریکایي الوتکې د لیدو او د هغې د غورځولو خبره وکړه او تصویرونه یې په خپل ملي ټلویزیون باندې ښکاره کړل. تهران د بی پیلوټه الوتکې فعالیت د دښمنۍ یو عمل وباله او ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې د ایران په وینا د متحد ایالاتو د دې تجاوز په وړاندې مؤثر اقدام وکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفاق.
جوړ تازه تکړه ځوانانو نورګل شفاق يم بیا هم لتاندې څنګه خبرونه سره
ځوانانو وګمره شدي هم په دې خبرونه کې را تاسو سره ده.
ګرو دنداسا که شونډې سرې کوي نو غاښونه هم سپینوي او هم یې پاکوي، خو که چیرې د چا غاښونه کاږه واږه او تیرو بیر واوسي نو ښایي د دنداسې کول هم خوندور نه کړي.
نو داسې کسان خپل کاږه غاښونه څنګه سمولی شي؟ د تندې څانګې په لومړۍ برخه کې به پرې پوه شو او د خپرونې په بله موضوع کې په دې سره غږیږو چې
ولې ځینې کورنۍ خپل ځوانان دې ته مجبوروي چې له 12 وروسته په کانکور ازموینه کې په خپله خوښه نه بلکې د دوی په خوښه پوهنځی وټاکي.
د ونې سندره مو هم په خپرونه کې درته ځای کړي.
نو تندې څانګې را سره واورئ. وګمی وای چې روغ صحت نیمه پاچاهی ده. نو ځکه کده چا دا پاچاهی یو وړه خو هم ولري نو ژوند خو نه ورکوي. که یو انسان تل د خپل روغتیا ساتنه هڅه کوي نو بل خو دا هم غواړي چې تل خیسته ښکار شي. که څنګه
ریښتیا هم شفق صاحب، که یو څوک د روغتیا لپاره روغ سټه ولري خو که د خپل لپاره یو وړه نیمګړتیا هم په ځان کې پیدا کړي نو ضروري کې به او خای روغتیا هم له ګواښ سره مخ شي.
هو، د غاښونو ښکلا هم د وجود له ښکلا څخه ده. وای چې سپین او پاکیدونکي غاښونه د ښه شخصیت او ښه صحت نښه ده.
خو د کابل ښار یو اوسیدونکی ځوان حبیب الله له خپلو غاښونو خوشحاله نه دی. دا چې ولی ورته غوږ بشو
سمه
ده. د خپل کاجو واجو غاښونو سره ډېر په تکلیف ما انډیوالانو سره نور سره چې خبرې کوم بيخي مې بد راځي او خپل خله پټه نیسم او دا مې ارمان دی چې کاشکې خدای راته ښه صحیح راز غاښونه راکړي. نور چیرې مې رمه صحیح ده خو هم دا غاښونه مې بيخي کاجو واج دی او بد مې راځي.
ما ملګر وای چې غر لوړ دی هم په سر یې لار شته، نو د غاښونو د کګوالي د دې ستونزې اوس د سیمپیج او یا د ارتودنسي په مرسته درملنه کیږي.
تلوسه یوه پیغله ده چې له خپلو کګو تیرو بیرو غاښونو راځي نه وه، ځکه یې خپلو غاښونو ته سیم قلب اچولی.
ما په دا خاطر خپلو غاښونو ته قلب اچولی ده چې ځای نه و، منظم نه و، ښایسته نه ایسېده. زما په مخ کې ښایسته نه ایسېده. یو خو په ښایست کې رول لري، بل د ژوند څخه بیا ښه خوند اخلي چې غاښونه ایسېي. نو ما غوښتل چې زما غاښونه په ځای سي او منظم سي، نو ما قلب اچول او فکر کوم چې دا نتیجه ورکړي.
وګمه تلوسه وایي د دې لپاره چې غاښونه په سمېدو دي د سیم قالب درد په خوشحالۍ سره زغملی شي.
او طبعا زه د درد احساس کوم، خو په دا خاطر زه وینم چې زما غاښونه نتیجه ورکوي او ښه کېږي. نو کله چې دا فکر ما ته په یاد راځي، نو درد هیڅ وخت نه احساسوم.
شفق صاحب، ډاکټر احمد سالاری یو له هغو ډاکترانو څخه دی چې د سیمپیچ او یا د ارتودنسي په مرسته د داسې غاښونو درملنه کوي. خو دا چې ولې د ځینو کسانو غاښونه داسې کاګره لویږي، دی وایي
چې کم الکان پل د شدود غاښونو علاج صحیح ونه کړي، نو د هغې د وجه نه هم دا کاګره ځي. او بل دا ده چې مثال لکه دا حرسي بعض داسې چې د سړي غاښونه د مور د طرف نه وي او زامه یې د پلار د طرف نه وي، نو زامه یې غټه راشي، غاښونه یې واړه راشي، هغه کې فاصله وي. که چېرته غاښونه د پلار د طرفه وي او زامه د مور د طرفه وي، نو بیا غاښونه غټ غټ راځي او زما وړی نو کې کاغه وغیرہ راځي. نو دا وجه بعض یو اهم بل دا چې مثلا د ماشوم ټانسلز ورته وي یا ایرنایټس ورته وي چې هغه لري، نو ماشوم په پخله باندې سالي د پوزې په ځای پوزې باندې دغه وجه مدار شي غاښونه. یا بعض ماشومان دي چې عادت لري غټه کتر وي، یا بعض جن کې دي چې لاس کې د پټه یا کاغه نیولې خوله کې، نو د دې وجه نه هم دا ورته کیږي.
ځوانانو، سیمپیچ یا ارتودنسي یوه داسې درملنه ده چې نوې افغانستان ته راغلې. خو دا چې څه ډول یوه درملنه ده، د غاښونو نورو کومو ناروغیو درملنه پرې کیدلی شي او د فیشن لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کیږي او کنه،
نو دا به هم ډاکټر سالار راته وایي.
کوم غاښونه چې کاږي، نو هغې ته سیمپیچ یا ارتودنسي علاج کیږي چې هغه سیده شي. هغه دوو دپاره کیږي چې یو خو هغه څوک چې غاښونه سیمپیچ کوي، نو باید هغه ښایسته ښکاره شي. دویم چې هغه خوراک کوي، نو هغه خوراک صحیح کولی شي. او خبرې بعض وخت په مجلس کې یو څوک ناست دی، مثال دا د غاښونه کاږي دي، نو نشي کولی چې په جرات باندې چېرته خبره وکړي. یا فاصله ډېره، نن سبا فاصله دپاره هم د ارتودنسي علاج کې که فاصله وي که کاږي، دا ټول علاج په همدغې ارتودنسي یا د سیمپیچ ورته په دې باندې کیږي. یعنی ضرور نه ده چې یو سړی غاښونو کې فاصله ده، نو هغه دې لاړ شي او بس غاښونه دې خپل جوړ غاښونه وتره شي او پوه دي چې دا ښایسته ښکاره شول. ډېر کم داسې خلک دي چې د فیشن دپاره راشي. زما پاکستان کې یو داسې مریض و، صرف هغه ویل چې زه غواړم چې دا غاښونه دې لپاره کوم چې زما یو فیشن غونده کشي. هغه ویل چې زما غاښونه صرف سیمپیچ کړه، هغه بیا مختلف رنګونه وي لکه زیړ، شین، چې زما چې زما دغسې کالي دي، نو غواړم چې دغسې رنګ کې ماته دغه هم واچوي چې ښایسته ښکاره شي. نو هغې دپاره نن سبا نګین هغه ورته وایي چې هغه ورته لګول کیږي، مختلف ډایمنډز هر کې راځي.
له ډاکټر سالار نه مو وپوښتل چې دا درملنه څومره وخت نیسي او څومره مصرف پرې راځي، د یې په اړه راته وویل.
دا غاښونو پورې اړه لري، غاښونو پورې او عمر پورې. مثال یو مریض دی شپږ میاشتې علاج کیږي، د هغې 15,000 نه شروع کیږي تر 40,000 پورې شته. یو مریض دی کم غاښونه ډېر کم کاږي دي، مثال زه ګورم شپږ میاشتې یو میاشتې کې د علاج کول ستونزه 15,000 کته. یو مریض دی چې زه وایم چې دا دوه کاله او ماته ځي راځي تر 40,000 پورې شته. داسې مریض که چېرته یو ماشوم یا جینۍ یا هلک راځي ماته په 12 نه تر 15 کالو پورې، دا د بهترین عمر دی. دې وخت کې هلک یا جینۍ نشو نما ډېره ښه کوي، نو دغه وخت کې ډېر ښه علاج کیږي. هغه کولی شم چې مشکو دغه علاج وکم. به نسبت دغه سړی چې ماته په دېرش کلنۍ کې راځي، نو هغه یو نیم کال اتلس میاشتې نیسي. نو بهتره دا دی چې هر څوک خپل علاج کوي. نو والدین هم که غواړي چې خپل اولادونه که چېرته د غاښونه کوي، نو د 12 نه تر 15 کالو پورې د ډاکټر سره مراجعه وکړي.
ملګرو، تاسې تاندې څانګې خپرونې ته له ازادۍ راډیو څخه غوږ.
ځوانانو، د هر انسان د خپل پیمانه توپیر سره لري. ښایي یو چاته یو څه ښه او ښکلې ښکاره شي او بل چاته بل څه، نو دا به سمه نه وي چې یو چاته ووایو چې هغه څه چې ماته ښه او ښکلې ښکاري باید تاته هم ښه او ښکلې ښکاره شي.
هو، خو زموږ ځینې کورنۍ د ځوانانو د زده کړې په برخه کې، یعنی د یوه پوهنځي یا د یوه مسلک په غوراوي کې همداسې څه کوي. یو ځوان غواړي چې په خپل زړه هغه پوهنځی غوره کړي چې ورسره جوړې ده، خو کورنۍ د هغه شوق او جوړې ته نه، بلکې خپلې مرضۍ او زړه ته ګوري.
نو په دې اړه مو ځینې ځوانان غږولي.
خبرې به واورو.
منو مشغان رحیمی ده. دا ژوند خپل موش پیژو چې یو خلا ده چې کله دا ژوند دومره ډیر خوږ شي او کله ډیر تریخ شي او دا تریخوله کله 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 چپیړې مشته په مخ راکې چې یو کله کله چپیړې یاندغه چې موږ نه پریږدي چې خپل مسلک یا خپل خوخه خپل مسلک وټاکو او یو دروند بار دی چې زموږ ځوانان په مټوړي.
نو می کرامونه اصرار ده هغه یو کس چې غواړي چې یا طب و یا انجینری وای یا ادبیات خوښ کی هغه پلار یا کورنۍ له خونه ورته وی چې نه ته به ضرور یا طب وای یا به انجینری وای یا بل پونځه وای او د هغه دغه سره علاقه نوي نو هغه ککل هغه پونځه ته کامیاب شي یو خو به دغه چې درس سره هغه علاقه نوي دویم به دای په امتحانونو کې به ما داشن پاس پات کی او بل پاینده کې بل اول خو به وظیفه غستین شي که چیرته واخلی نو ته به مشکلات پیښیږي. دیوانو
مهور سپیشل کابل ولایت توسیدونکو مثلا دماله خل ادبیات سره ده زغورم چې ادبیات له مګ فامیل له خونه ماته وای چې نه ته وای اتمان ته بل ولې یا کومبل پنځه انجینری ولې یا ساينس ولې داسې وای کیږي خو مګر کوم علاقه زیل ادبیات سره لرم کوم پرمختګ زپ ادبیات کولای سم زنه کولای سره مثلا طب برخې کوم یا د ساينس برخې کوم کورس په زور قبل ول کیږي اې څکره پرمختګ نه کیږي هغه کورس په خپل علاقه ون کیږي ما په نظر ډیر پرمختګ کوي.
خو محموده تقوا بیا ل خپل کورنۍ په دې خوشاله ده چې هغه د مسلک په غوراوي کې خپل خوښي تبریخي
ځکه اوس یو بریالی زده کوونکی ده او خوشاله ده چې هم ل خپل مسلک څخه خوند اخلي او هم پر راتلونکو کې ښه ګټه ترې اخیستل شي.
زه فلحال ادبیات پانځه د څلورم کال محصله یم. زه ډیره په خپل درسونو کې بریالی یم. تقریبا په ډیرو سمسترونو کې زه په لومړۍ درجه کامیاب شوم. وجه یې دغه و چې زما د پانځه خوښېدل مخکې د دې چې زه د پانځه تر شم ما د لیکوالۍ او شاعرۍ سره مینه درلودله. زه د پانځه تر راغلم یعنی زما د مغه مینې سره د پانځه جوړېدل که چیرې وای چې ما کومه بله پانځه ورکړې وای هغه مې لوستې وای د فامیل په خوښه باندې کېدی شو زه به په هغې کې دومره بریالی نه وم لکه اوس زما فامیل ما ډیره تشویقوي. هر هغه څه چې د تا خوښېږي هماغه زمونږ په ګټه هم دی او زمونږ هم خوښېږي.
شفق صاحب دا چې ولې ځینې کورنۍ خپل ځوانان مجبوروي چې په خپله خوښه نه بلکې د دوی په خوښه یو پوهنځی یو مسلک غوره کړي. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي ښوونکی استاد اجمل ښکلی به یې راته په اړه ووایي.
کورنۍ خو پخپله د خپل بچي نه د پیسو د راجمع کولو دغه شان توقع ډېرې لري کنه چې ولازمي مې کمی ډاکټر شي انجینر شي نو بیا په خر ورونو پیسې به راټولې کړي او بس موږ به ښه شو کنه. نو عموما کورنۍ د چا دغه ته نه ګوري مشکل ته نه ګوري د چا شوق ذوق ته نه ګوري کنه. نو دغه شان ذهنیت موجود دی وګوره پلاني دغه وک او اوس دومره تنخواه دي دومره معاش اخلي کنه.
وګمې استاد ښکلی دا هم وایي چې کچېر یو ځوان دې ته مجبور کړی شي چې د خپلې خوښۍ خلاف کوم پوهنځی غوره کړي نو په راتلونکو کې به ټولنې ته د ګټې پر ځای تاوان واړوي.
دا عموما ډېر رواني اغیز لري. د فروید یو مشهور ارواپو دی د اروپا هغه په دې باره کې وایي چې انسان چې دی عموما هر څه شي کې په خوند پسې ګرځي او د درد نه ځان بچ کول غواړي کنه. نو مثلا یو محصل دی یو متعلم دی دولسم نه فارغ شو هغه له یو شبه خوند ورکوي په هغه کې په خپل ذوق په خپله مینه باندې لګي او ته ورته وایي چې نه دا پنځم وایي اقتصاد وایي چې بیا پیسې راټولې کې خو هغه دې وواژه نو هغه به څنګه زده کړه کوي کنه. عموما ذهني تمایل نه لري له هغه مسلک سره هغه به زده کوي څنګه په هغه کې به کار څنګه کوي په هغه کې به نوم څنګه پیدا کوي. مثلا یو محصل دی هغه غواړي مثلا ادبیات وایي او هغه مور پلار په طب زور کوي شابه طب وایي هغه طب ته کامیاب هم شو لام له هغه نه به څنګه ډاکټر وزي څومره به مړه کې چې ډاکټر شي کله کنه به ټولنه ته څه خدمت وکړي به ټولنې ته تاوان واړی.
ماشوم چې لویږي نو له بېلابېلو مسلکونو او هنرونو سره د دوی ذوقي تړاو پیدا کیږي. استاد اجمل ښکلی همدا خبره غځوي او وایي چې اوس په بېلابېلو مسلکونو کې کارونه پیدا کیږي.
نو باید کورنۍ د خپلو ځوانانو او ماشومانو شوق وروزي او وی پیژني ځکه چې بیا به که یو خوا د دوی پرمختګ مخه څوکونه نیولې شي نو بل خوا به خپلې ټولنې ته خدمت وکړي شي
او هم به ښې لاسته راوړنې ولري.
ماشومان چې رالویږي دغه مسلکونه دي دا علوم دي بېلابېل او دغه هنرونه دي بېلابېل یو نه یو سره خامخا ذوقي تړاو یو نه یو سره لري. سره دی چې په خوا به پرته اوس حالات ډېر ښه شوي دي اوس چې په ادارو کې کار شته دی اوس په موسسو کې کار شته دی د طب او د نورو بازارونه لږ ساړه شوي دي یعنی د هر مسلک کار اوس پیدا کېږي اوس هغه سړی خپل شوق پاللی شي. په کار ده چې موږ خپل ماشومان خپلې خوښې ته پرېږدو د هغې په ذوق باندې پوه شو نو که هغه په خپل شوق په خپل ذوق باندې کوم پونځي ته لاړه نو بیا د ده د پرمختګ مخه هېڅوک نشي نیولی بیا دا پرمختګ کولی شي بیا نوم ګټلی شي بیا پیسې هم ورسره راتللی شي چې دوی وایي کنه بیا ټولنې ته خدمت هم کولی شي. ټولنه ته دا په کار دي چې د ذوق وروزي د ذوق د هغوی د ذوق باندې د خپې نږدي دښمني دې ورسره نه کوي.
خوږو ملګرو د موسیقۍ په برخه کې هم هر څوک ځانګړی ذوق لري. که څوک آرامه سندرې خوښوي نو څوک بیا شوخي او له شوره ډکې سندرې خوښوي.
نو ګرانو ځوانانو راځئ چې نن د شفق صاحب په خوښه یوه سندره در واورو.
سمه ده.
افسانه خکاری دست 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 زمانه خکاری مستقی